پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو د مشال رادیو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته اونیز پروګرام سروي وړاندې کوو. خو لومړی به د دې ساته خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په پاکستان کې چارواکي وایي چې سیلابونو نه شپږ کسان مړ کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزر سړک نن وسلوالو دوه تنه وشلې دي. د ترکی ولسمشر ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکی قومي اتحاد او خپلواکۍ تر خپلو لاندې راولي. او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې څلور دیرش کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې نه شپږ کسان مړه کړي دي. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي او د لړکې نور کوششونه هم روان دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو دوه تنه وشلې دي. د کوټې د پولیسو ویاند شهزاده فرهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست دوه تنه وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د پیښې لامل تر اوسه څرګند نه دی. بلخوا پرون هم په کوټه کې په دوه حملو کې دوه پولیسو او یوه ښځه وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون ویلي چې پرون مازیګر لومړۍ پیښه د سریا په کشمیر آباد سیمه کې هغه وخت شوه چې وسلوالو دغه سیمه د پولیسو د مشر زور افریدی په موټر برید وکړ. چې ماسیاتوی چې پر پولیسو بیا غو وخت بل حمله شو چې د لومړی برید زخمی خزیه هسپتال ته رسولې. د کې وخت زمړه او دوه پولیس زخمیان شوی دي. د پیښو ذمہواری لا چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرن په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. پرون مازیګر د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا په جوړ شوي د احتجاج کې شاملو کسانو وویل چې حکومت دې د بیرته لیږلو خلکو دا شمېره 15,000 کورنو ته لوړه کړي. یو مظاهره کوونکی پرون شال ریډیو ته په دې اړه وویل
دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو دو په دې طریقه سره په میش درې کوله ته ریږي په میش چکیم خلک دي دا مزید نه را د تکلیف نه نشي برداشت کوي. په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي کچېره میش دا پرمن سټرایک دا وځ دی ونر ودو به میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومتي چارواکو د وزیرستان د خلکو د دې غوښتنو په اړه سن دی ویلي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت پر وروستۍ ورځو کې پکې دونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډسبندې پکې دوه خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې کېدای شي د خبرې په پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربندونه شي بیا به دا مذاکرات تر څو موجود پاتې نه ګرځي. په دې سلسله کې کلي دزبندي ک نسبی وی ک مقطعی وی ک دایمی وی کومنګ به په شکل د اشکال باندې د مذاکرات او د ټیمونو نه غواړو چې دې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
د یادونې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په مری کې شوې وه. په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فصل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي دي چې تېره شپه د دوی خاص ځواکونو د چپلیار پولیسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ تنه وسلوالې ژوندي نیولي دي. خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د انسانانو د کاچاک او اسمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر کړي ریپورت کې د پاکستانی حکومت لخوا د انساني کاچاک په مخنیوي کې د کړي پرمختګ ستاینه کړې. خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قوانین جوړ کړي چې په انساني کاچاک کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړل شي. په دې رپورت کې په افغان حکومت هم غږ شوی دی چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې د بدلون وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان او افغانستان کې لکانو جنکه د کار جنسي استحصال او نورو مقصدونو لپاره له یو ځای بل ځای ته قاچاق کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې کورد وسلوال د ترکی کامی اتحاد او خپلواکی تر پښتون لاندې راولي او دا ممکن نه ده چې لای سره د امن بهیر جاری وساتل شي. د نوموړي د سرګندونی پر داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ویلی دی له ترکی سره دسبندي په موثره توګه ختمه شوې ده. د لاغرستو ده چې تیرونه د عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند د وسلوالو پر مرکزونو ترکی هوایی بریدونه وکړل. د طیب رجب اردوغان د دې خبرو نه وړاندې نن د ترکی د انرژي وزیر ویلي دی چې بیګا د ترکی په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکی ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 8مه ویل دي چې جان کیری به د اگست په 2مه نیټه د امریکا او مصر په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره قاهرې ته ځي. دغه چوکاټ دی چې د امریکا له مصر سره د اوږدې مودې همکارۍ شمنې بیا تازه کوي. له دې وروسته به جان کیری د اگست په 3مه نیټه د خلیجي هیوادونو د همکارۍ شورا په غونډه کې د ګډون لپاره دوه هڅې. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار سراج زهیر تاسو ته د کرنسو بایو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 105 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغانی په یو روپی 15 پیته پیسې او په یو روپی 20 پیته پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 290 په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د کرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 33 او 25 او کویټ کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وایي د پشکال بارانونو په دې ملک کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژلې. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د هر ورځ یوازې سل نه بلکې 15 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 پی ملي دا ورځونه ولري. چا چیرې دا نو غلا اذن آباد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپر میر واپسی واپسوي نه وي.
په کوټه کې د هدفي وژنې په تازه پیښه کې 2 تنه وژل شوي. پاکستان د روزي میاشتې له تیرېدو وروسته د 15 سزاګانې بیا پیل کړې. افغان چارواکي هیله لري چې وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر ډزبندۍ رضا سي.
زمنګ ولسونه هغه د مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
په خبر پښتونخوا کې د آبادی پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. د دې وجه څه کېدای شي؟
اکثر زه ډیر سټڈی کوم سکول د پارک نه، نو کې مصروفیت یو کل نه کله انټرنیټ ته کینم، انټرنیټ یوز کوم، ټایم نه ملاوي کیراته.
د دې تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې او نیوز پروګرام سروې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وای چې په دې ملک د بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. بل خو د موسمیاتو محکمه وای چې د بارانونو د لړۍ به راتلونکي 3 ورځې پورې دوام ولري. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوې د پشکال د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او وجوبل شوې دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 جوبل شوې دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 جوبل شوې دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 جوبل شوې دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوې دي. د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 3500 زیات کورونو ته زیان رسیدلې دي او قریبا 3 لکه پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 1,850 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 9000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ لوجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخې تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم اے او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وا
چشمه او سلاباغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو. مخکې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي. سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو لوجې په ملک کې د 300 پورې کسان مړه او د 25 لکو څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلي کډوال سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته استوي. دې کډوالو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې حکومت دا لړۍ چټک کړي. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی همداسې ستنول ته دوام ورکړي نو دوی به 3 کاله وخت ونیسي چې خپلو سیمو ته ځي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د خار په بیلابیلو کوسو کې راتېرې دو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یو غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپل سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت ته روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس تنه دو عمل پیل کړی.
میر دا ریکوست کوي چې د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. کچره دا نو غلا اذن آباد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې څه بره میر واپسی واپسوي نه وي.
یو تفوزستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسای خوشاله دي خدا واپس ای عمل نا مطمئن ندی
چې د کیمه کلیر علاقے دی دغه ته واپس شریدو په دې باندې میج بالکل خوشی خو چون کې نه مطمئن نه میج د گورنمنت دا اپیل دا د میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیمه کلیر علاقے دی دته د 5000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم میج د دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لوټ شي ډی چوک باندې در نه ور کی یا د میج دته نه مجبوروي چې میج نه داسه حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم بیوی مزید میج نه راځي تانګي.
اسد الله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میر وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میش درې کوله ته ریږي په میش چې کیم خلق دي دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کیم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي و زر نظر واپسی وړي کچېره میش دا پرمن سټرایک دا وځ دی ونر وې دو میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکي.
احتجاج پر محل دویدا هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دي دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس تانه دو کورانه یو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر سو یې چې دولت دغه غوښتنه نوی منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاد دی وی چې 13 ورځ مجلس عسکري وسلواله ډلې ویان عبد الله وزیرستاني د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال تا ویلی ول چې کډوال دې د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د پوینا بغیر د شرطه یا زمواری دې خپل سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کوټي پر سبزل سړک نن د سې شنبې په غرمه دوه تنه نور وژل شوي چې ورسره له پرون راهیسې په دغه ښار کې د نامنیو په پیښو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. خدای نور نصر نور حال راکوي.
د کوټي ښار پولیس وایي دغه ښار پر سبزل سړک د سې شنبې په غرمه نامعلومه وسلوالو دوه تنه ولسي وګړي په ډزو وژلي چې ورسره له پرون مازدیګر راهیسې د ناامنۍ په بیل بیل پیښو کې د دوو پولیس سرتیرو په شمول شپږ تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. د کوټي د پولیسو ویاند شهزاده فرحت وایي نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې کړې چې پکې ناست دوه تنه په همغه ځای وژل شوي دي. د فرحت په خبره تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا دوه تنه په کوم تور وژل شو. هلته دې وړاندې د دوشنبه په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. د کوټه ښار د سی سی پی او عبدالرزاق چیما په خبره د دې بریدکوونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل شوي چې ورسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. د هدفي وژنو تر دې پیښو ورسته مازدیګر نه وخت په خپل دفتر کې لرسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ماري اس پی سریاب زهور
زموږ د سریاب سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی د معمول په غزمه وو چې پر یو موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکاره سو. ظهور خپل سرتیرو ته ویلي چې دا ودروه. موټر سایکل سپاره کسان څوک څوک نور مخته روان وو چې تر هغه وروسته د ظهور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچاوه چې هغوی بیا له درېدو سره سم مور باندې ډزې پایل کړې. د کوټه د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یو بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر وچل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د بریدکبونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل سوې خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوه لاروي ټپي مېرمنې روغتون ته وړي پر لار پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق یہ دونوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ڈرائیور انعام الحق دید وہ داخل ذمہ واری وگنلہ چی ہمدا دوی ٹپی مرمنی تر روختو نہ ورسوی. کله چی دوی شاوخا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلورداري لمخه په یو کوڅه کې ولا چی بیا هم پر وسلوالو برید وکړ
جو تھے انہوں نے ان کو ہٹ کر دیا.
د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیری په دې برید کې دواړه وژل سو. د ویلو وردا چې په تیر یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیری وژل سی وو چې پکې د جنو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غشتونکو وسلواله ډله قبول کړي خو د دوشنبه د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومه وسلواله ډله قبول کړي نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل په تور پانسی کړل. دې سره پاکستان کې د روژې له میاشتې وروسته د پانسی سزا ورکولو لړۍ بیا پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستاني چارواکو دا لړۍ د روژې په میاشت کې درولې وه. نور تفصیل زبیولا شفاق راکوي.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درزړولو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پرز فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروق او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترس کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر یو سل شپږ اویو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې په دویم پړاو کې لژمنې سره سم پر ډزبندۍ موافقه ونه سي نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور ختم سي. دا خبره د دې شورا غړي او ویان شهزاده شاهد له مشال رډیو سره په یو مرکه کې وکړه. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې لنموړي پوښتلي چې ډزبندۍ ته څومره هیله شته.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي یا د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي یا د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
تاسو ول پر اعتماد سازي باندې خبرې کیږي، په لومړني دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوه لوي چې دغه اوربند به وسی؟
کومن مذاکرات ته ادامه ورکو ادې کې اوربند ونشي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی ډزبندي که نسبی وي که مقطعي وي که دایمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشتلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نه خواسته مذاکرات ناکامیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو هم دلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي، خو په کتابتونونو او کتابخانو کې د کتاب کتونکو په شمیر کې د آبادی په پرتله زیاتوالی ناراضي. د کتاب کتونکو په شمیر کې د کمی لاملونه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزي په دې ریپورت کې څېړلې دي.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتبخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتبخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي. او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
د دې سولہ ملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ ته اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت یو زده کوونکي داود حسین وای چې لایبرری د کور په خوا کې ده، خو د سکول کتابونو او ټیوشنو اوسګار نه وي او کوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرې کوي.
اکثر زه ډیر سټڈی کوم سکول لپاره، نه نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نه کړ انټرنیټ ته کېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاوي کراته او سکول ته زمرا ته مواغه دا بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دی، پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکو او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وای چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راضی واغه شاز نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وی، خو چې څنګه لایبرری پکار دي په لایبرری کې څنګه رش پکار دي څنګه خلک نو هغه زمغه لایبرری چې کوم دی هغه خالی وی او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وی چې کله بیلی لړ شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناست نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زمونږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الیټریټ دي او بل زمونږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه مغی دی طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یو لسته چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبريال زلان یوسفزای ریپورت اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د زیاتیدونکې آبادی او ورسره د هغه کچه په کتابتونونو او کتابخانو کې د زده کوونکو یا د کتاب کتونکو د نشمیر پاړې تاسو ته لاملونه او وړاندیزونه په ګوته کول.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د دې خبرونې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو ټولي اونځي خبرونې د مشال ریډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼه پته ده www.mashalradio.com. البته تاسو نه یوازې د خبرونې په تکراری توګه اوریدلای شئ، بلکې ویډیوګانې کتلای شئ، تصویرونه کتلای شئ او دا ټول ریپورتونه چې د مشال ریډیو په خبرونو کې خبريږي زیاتره تاسو په لیکلې بڼه هم لوستلای سي. د خبرونو لنډیز پر لورځو او لاغورو سبته استا مليها امیرزاده د مشال ریډیو 19 پروگرام سروي وړاندې کوي. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیمه بجې سوې دي. انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې د راځي چلاغې څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې وایي چې د یوې هفتې زیات مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 34 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کویټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 تنه وژلي دي. د کویټې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه کسانو په یو موټر ډزې وکړي چې پکې ناست 2 تنه وژل شوي دي. پرون هم په کویټا کې په 2 حملو کې 2 پولیس او یو ښځه وژل شوي وو. د پیښو پړه لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ په ډسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د مظاهرې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال روسته کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. دوی وایي چې باید دا شمېره تر 500,000 کورنو پورې لوړه کړل شي. په ننګرهار کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه د دوی خاصو ځواکونو د چپلیار پولیسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې 2 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکی قومي اتحاد او خپلواکي تر پښتون لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې لای سره د امن بهیر جاری وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری براتلونکو نه د مصر او خلیجی ریاستونو دورې کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون بخنه غواړم د تړون او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي.
دباغ سبے پست تر خامتی پشتنے فخامت سرے ندے سرے.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروګرام کې درته زم علي حامد ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره سمیرا ګل میلمنه ده. سمیرا په شهید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کې د سیاسي علومو د څانګې مشره ده. هغه نه یوازې د ماسترز او ایم فیل کلاسونو ته سبق هاي بلکې د استادانو او د زده کوونکو د چارو تنظیم یې هم په سر دی. سمیرا په صحافت او تعلیم کې هم ډیگری لري. په عملی میدان کې هغه د پرنٹ او الکترونیک میډیا لپاره کار کړی دی چې د یو انګریزي ژبې اخبار او د یو ریډیو لپاره د کار تجربه لري. په نننی پروګرام کې به له سمیرا سره نیخ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او کله ملمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکه وروسته بیا له ملمنې سره نیخ په نیغه خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 24 11 40 20 25 00 00 24 11 40 20 25 00 00 24 11 40 20 25 00 00 25 00 25 00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
سره وړي کې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل نن مونږ سره د پیښور نه ملمنه ده سمیرا ګل نومیږي. سمیرا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني ملیحا چې تاسو مالا دا موقع راکړه چې زه نن خپل مینه والو سره نیک پلیغه خبرې وکم او هغوی زما د ژوند باره کې او زما د کامیابو باره کې ستاسو په توګه واوري.
ډیره ډیره مننه درنه کوو ستاسو څنګه چې تاسو ویلې په دې پروګرام کې وم ستاسو د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. نیمه ګنټه خبرونه ده اوریدونکو به هم پکې ټلیفونونه کوي نو اوریدونکو ته به مو وایو کو تاسو د سمیرا ګل نه څه پوښتنه کول غواړئ نو را سره بالکل په پروګرام کې برخه واخلی حساب کې واخلی او ټلیفون راتو کې. نو سمیرا پوښتنه خو ډېری دي زه به شروع کوم تاسو نه کوئی اجازه وي.
بالکل بالکل.
نو اوریدونکو ته کدا لګ خپل باره کې لنچان تعارف کوم ورک ک لګ تاسو وایي چې دا کمی سیمه سره تعلق ساتي تاسو؟
جی ازه پاکستان کې د صوبه سرحد خیبر پختونخوا ډیسټریکټ سوابای سره تعلق ساتم. زما تعلیم ټول په ډیسټریکټ سوابای کې پرایمری هایر سیکنډری او کالج دا ټول سبق ما اوم په ضلع سوابای کې ویلې دي. هغې نه بعد بیا پېښور کې ما پېښور یونیورسټی نه په جرنلزم کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. بیا په ایجوکیشن کې د ماسټر ډیګري, هغې نه بعد پولیټیکل ساینس یعنی سیاسیاتو کې د ماسټرز او د ایم فل ډیګري, او نن سبا زه په پولیټیکل ساینس کې پی ایچ ڈی کوم. او دې سره سره زه په شهید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کې ایز اے لیکچرر او ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دواړه کار کوم.
ماشاءاللہ سره تاسو کافی تعلیم حاصل کړی دی او تجربه ما هم شته. ټول به تاسو نو هم تاسو د کار په حق لکو. هو یو پوښتنه ده, هر څه مخ کې بس دا وکم چې ثواب کې همیشه مونږ ولې دا ګورو چې زیاتره جنہ کې د تعلیم په میدان کې مخه تر ازیده ده څه وجه ده؟
د دې وجه دا ده چې د ثواب خلک چې کم دین او هغه ماشاءالله ډیر کلاو نظر لساتي, د هغوی زړونه ډېر کلاو دي او ډېر دورندیش خلک دي چې هغوی ته دا پته ده چې د تعلیم نه بغیر د محنت نه بغیر په دنیا کې اوسېدل او ځان له مقام جوړول دا ډېر ګران دي. او چې کوم خلک مخکې چا محنت کړی دی نو روان نسل هم هغه خلکو ته ګوري, او د هغې په وجه هغه زموږ لپاره بس یو رول ماډل دی چې کوم خلکو سبقونه ویلي دي, کوم په ښه ځایونو کې جابس کوي یا که نوکری نه هم کوي, هغوی هغه تعلیم د خپلې کورنۍ لپاره استعمالوي. نو هغه زموږ لپاره یو ډېر زیات هغه انسپریشنل فورسز چې وي هغه سي رول پلے کوي. نو په دې وجه باندې د ثوابی خلک ډېر زیات خلک ایون غریبانان خلک اوم بتا سو ګوري چې کوم وسل لري هغه هم دا کوشش کوي چې پخپلو بچو باندې کاغذ عامل دی او کلوریانی دي چې په هغوی باندې ښه سبق وایي. تعلیم طرف ته دا رجحان ډیر زیات دی.
نو څنګه ستاسو د کورنۍ سره دغه ستاسو سره څومره سپورټ وو, څومره ملاتړ وو, او بیا آیا لکه سبب کې چې تاسو تعلیمي سلسله سر ته ورسیده د کالج پورې, بیا اعلی تعلیم لپاره تاسو بیا پېښور ته شفټ شوه کو څنګه؟
زمونږ کورنۍ بیسیکلی مونږ یو زمیندار کورنۍ سره تعلق ساتم چې په هغه کې د ښځو نه بلکې د سړو په تعلیم هم دغه ډېره توجه سره چا نه ده ورکړی, ځکه چې هغوی سره دغه ریسورسز دومره زیات وو, وسایل دومره زیات وو چې هغوی وایي چې دا زمونږ لپاره جایدادونه او دا زمونږ لپاره د مستقبل وسایل دي, مونږ ته د دې څه ضرورت نه دی. خو زما والد صاحب چونکې هغوی په آرمی کې جاب کړی او هغوی د کلي نه بهر پاتې شوي, دنیا کې د ټرینډ نه خبر و چې نن سبا څه روان دي او بهر خلک څه کوي. نو په دې وجه باندې هغوی زموږ د ټولو روریانو خویانو په سبقونو باندې ډېر زیات زور اچولی. زموږ دوه روریان او موږ دوه خوریان یو, مشره خور خو زما ډېر ارلی ایج کې هغه د کسټمز او ټریډیشنز په وجه باندې واده شوې وه, په اتم کلاس کې هغوی سبق ویلو. خو زما دپاره بیا زما د والد صاحب دغه ډېر زیات بدل وو, هغوی وی چې نه دا به سبق وایي چې څنګه زما رونو تاسې بدا کوي او دا به چې څه د دې زړه کې دي کوم اچیومنټس دا غواړي نو زه به سپورټ کوم او دا به محنت کوي. نو ابتدائی تعلیم خو ما هم په خپل کلي کې حاصل کوم, بیا چې کله د کالج مرحله راغله نو کالج زموږ د کلي نه بهر په یو بل کلي کې وو. اغه ترانسپورټیشن ډیر زیات غټي مسلې, لوکل ترانسپورټ استعمالول موږ سره خپل گاډي نه, نو اغه روزانه تک راته کله زما مشر غور کله کشر غور اغه ما سره ته زه ته پښتنو او معاشرو کې خزه یواز نه شي ګرځي دي, اغه سره خامخا د کور یو بنده پکار دي. نو اغه هم ډیر زیات تف مرحله واخو اغه تیر شو. بیا ما بی او کو بی نه بعد بیا ته والد چې بیسینات په یونیورسيټي کې اډمیشن اخلي. نو بس هغوی یو ګول سټپ واغستو په پېښور کې اوسېدل. ما سره هېڅ داسې سورس نه وو, زما څوک ریلیټیوز وو دلته کې, نو بس موږ سره صرف یو آپشن وو چې زه په هاسټل کې پاتې کېدم. او ما پورا اته کاله په هاسټل کې تیر کړل, نرسنګ ایجوکیشن ما په هاسټل کې حاصل کړی دی, او ما ته د کور د طرف نه هېڅ هم پابندي نشته. او الحمدلله اوس زموږ پوره خاندان لکه خپل ماشومان تر رواني چې نسل والا زمونږ کې دی لکه دی یا الکان دی, نو هغه ته مونږ ایز رول ماډل پېښ کړي چې دوی دونه سختو کې سبق ویلې دي او دې سټیج ته رسیدلي.
دا خو ډیره خبره ده ماشاءالله. تاسو ځان پروف کو، ثابت مکو، او نن سبا په دومره کم عمر کې د هډ آف ډپارټمنټ یا د خپل چې کوم د سیاسي علومو د څانګې داغې مشره یې، نو تاسو به څه ویل غواړئ؟ هم د هاسټل خبره کې ده که نه، نو زه به دا تپوسو کوم د سې ډېرې جینکۍ به وي چې د هغوی په سیمه کې به د اعلی تعلیم سهولت نه وي، نو هاسټل د ژوند په باره کې اکثر خلک نه زړه نازري زړی، نو هغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ؟ هاسټل ژوند کې لکه تاسو سخت وي او که نه آسان ورسه؟
بالکل بالکل سخت ډېر زیات ذکر دي چې د کور په شانتې ماحول تاسو ته کلم نشي ملاوي دی. په کور کې تاسو سره خپل مور پلار خپل ورور خور چې هغوی تاسو هر یو غم شیر کوي، هغوی تاسو هر یو بوج شیر کوي، او په هوستل کې داسې ده چې تاسو بالکل انډیپینډنټ شي، لکه د خوراک غم به تاسو ځان ته پخپله کوي، د کپڑو وینځلو غم به پخپله کوي، ډیوټي له په ټایم رسېدل کېږي، که تاسو نه بس مس شو نو دا ستاسو ریسپانسبلټي ده چې تاسو به هر یو کار نو هغه ټایم مینجمنټ او تاسو باندې چې کوم ریسپانسبلټیز شي هغه ډبل شي. خو زما په خیال خو ډېر ښه ایکسپیرینس دی په هوسټل کې پاتې کېدل د مخکې ژوند لپاره، یو ډېره ښه تجربه ده چې بنده یوازې ځان باندې هر یو کار کولی شي او چاته محتاج پاتې نه شي. که ډاکټر له تلل وي نو موږ یوازې ځو، مطلب خپل فرینډ ځان سره کو، خپل رومیټس، که مارکیټ ته تلل وي نو لکه موږ سره میل ممبر څوک نه وي، بس موږ جینې کې یو ځای خپل کارونه کوو، نو سخت خو وي خو انسان ته ډېر څه زده کی، ډېر بولډنس راشي بنده کې، او بل دا چې د ژوند هغه سخت نرم ډېرې ښې وپېژني.
ډېر ښه، نو سمیر رب شو، ستاسو د کار په باره کې به زه تپوسو کوم چې ړومبی خو تاسو د پرنټ او الیکټرانیک میډیا سره کار کړی، نو وروسته بیا تاسو استاذي شعبې ته رالی، نو دا کار بیا تاسو د چرته نه شروعات وکړو، کوم ځای کې هم کار وکړو که اورېدونکو ته ووایه؟
ما اصل کې شروعات خپل کیریئر هم د جرنالیزم نه کړی، او زما ډېر زیات خواهش چې ما دا ډیګري واغسته استعمال کم د دینه زو فائدہ واخلم د ځان لپاره او د کام لپاره، خو چونکه ام هغه خبره چې موږ د پښتنو په معاشره کې پاتې کیږو، بعضې سيزونه د لره نه بدل ښکاری او چې کله تاسو ته نږدې لاړ شي نو هغه ډېر بدلی. بل ما به مسلسل په خپل یونیورسټي لایف کې او بیا چې جرنالیزم کې ایز اے پریکټیکلی ما ایز اے رپورټر کار شروع کړو، نو ما به پرده کوله نقاب به ما مسلسل کو، هغې کښې ما ته ډېره زیاته ګرانه شوه چې هر ځای ته زما تګ را تګ ښه به هم نه لګېدل، او بل زمونږ د فیملی مطلب زما د کور نه بهر د خلکو او ریسپانس هم ډېر ښه نه و چې دا پېښور کې پاتې کېږي، نو لکه دا څه جاب کوي سبق باندې خو چاته هم څه اعتراض نو، خو د جاب په حوالې سره بیا ما ته لګېده چې زمونږ سوسایټي د ایز اے رپورٹر داسې کار کول هر چېرته تلل وخت بې وخته، پاکستان کې اسپیشلی پېښور کې خو چونکې حالات هم ډېر خراب هغوی ته ډېر زیات رسک لګېدو، نو بیا ما ته دا فیل شوه چې که زه دا خپل هغه ټایم کې پولیټیکل ساینس کې ماسټرز کولو وسره وسره، نو ما ویل چې که دا زه چینج کړم او زه هغه طرف ته لاړه شم چې د هغې نه هم ما ته فائده وي، هم دې قوم ته فائده وي، او هم زما فیملی ته یا سوسایټي ته څه اعتراض نه وي، هغوی ما دې صورت کې ډېر ښه طریقې سره ایکسپټ کړي او ما ته بیا هم ډېر عزت راکړي، نو دا به ډېره بهتره وي. نو ما شروعات د پاکستان نیشنل انٹرنشپ یو پروگرام دی چې هغه گریجویٹس کوم وی هغه تا جاب سور کوي، هغه کې ما اپلای وکړه او اسلامي کالج چارټرډ یونیورسٹی پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ما ته 1 year کانټریکټ ملاو شو.
صحیح،
هغه 1 year کې ما د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ټیچنګ وکړه، او دا زما د ټیچنګ رومبنی شروعات وو چې ما خپل پیشه د جرنالیزم نه د استاد طرف ته کنورٹ کرا، او زه هغه فیلڈ ته انٹر شوم، او چې کله هغې سره سره به ما ریڈیو پاکستان او ریڈیو خیبر دپاره رپورٹس کول، خو بیا وسره وسره چې زما سبق هم شو، ما پولیټیکل ساینس کې ماسٹرز کمپلیٹ کړو، نو بیا ما ایم فل سٹارٹ شو، ایم فل کې بیا زما ریسرچ ورکو، نو هغه ځای کې بیا ما دواړه سیزونه مینٹین نه شو ساتلی، نو بس ما جرنلزم ٹوٹلی یو سائز تکو، او ما په خپل ټیچنګ او په خپل سبق او ریسرچ ورک باندې په دې سیزونو باندې ما فوکس کړم، او فل اوسه پورې هم هغه سیز روان دی.
صحیح، اوریدونکو ته به هم وایو سمیرا چې تاسو کله جرنالیزم او صحافت سره ستاسو تعلق وابسته، نو په هماغې وخت کې به تاسو جاب هم کوو او سبق به هم ویل، نو دغه شانتې بیا ستاسو پولیټیکل ساینس سره وابستګي جوړه شوه، نه پس بیا تاسو دا جاب شروع کړو، نو لږ شانتې رڼا به ستاسو جرنالیزم باره کې به هم واچو، بیا به دای نه پس یو تپوسو کوم چې جرنالیزم کې چې کله تاسو وای نو تاسو چرته کار وکړو او دا هغه تجربه نم سز دکړل؟
جرنلزم کې چې کله زوم نو 3 منت د پاره ما په ډیلی ټایمز نیوز پیپر کې دلته پېښور بیرو کې ما یو 3 منت کار کړو ایز ا رپورټر او ایز ا انټرنی رپورټر. نو هغه زما بالکل انیشیل ایکسپیرینس دا نه ما کې ما چې د جاب هم نو کړې ایون د یونیورسټي نه بهر څخه د پاره وتلې هم نو هغه سی زما لپاره ډیر زیات خو چې هغه سره ما ډیر سیزونه زده کړل کړي پوه شوم اسپیشلی په جرنلزم باندې ما ته پته ولګېده چې که په دې کې زه مخکې تلل غواړم نو ما ته به څومره سټرګل کولی او کوم کوم سیزونه به فالو کول چې هغه مخکې زما د کامیابۍ لارې مارول شي. هغه دوران کې بیا د فاټا سیکرټریټ نه خبر یو پروجیکټ شروع شو چې هغه کرنٹ افیئرس رپورٹ پیش کول. هغه کې آی ڈی پیز والا ډیر زیات پرابلمز وو او په پېښور کې چې کوم لړما ایریا دا نو په دې کې د آی ڈی پیز کیمپس لګېدلې او دا غوې لپاره هغه ته د فیمل رپورټر ضرورت وو. هغه پروجیکټ مونږ درې فرند وو هغه هغه کې مونږ ته کار ملاو شو او هغه کې به مونږ هغه لړما کیمپ ته به مونږ تلو کچګړې کیمپ ته به مونږ تلو او هلته کې په زنانو او ماشومانو ته چې به کوم په کیمپ لایف کې کوم ایشوز وو هغوی ته به کومې مسلې وې نو هغه به مونږ هغوی سره ډسکس کولې او په هغې باندې به مونږ رپورٹس جوړول او هغه به مونږ بیا د ریډیو خبر نه پیش کول. نو په دې سیس کې ما ته ډېره زیاته فائده دا شوا چې یو خدا کی خلکو سره زمونږ انټریکشن وشو چې دا هغه یو پرابلم مونږ مخکې اوریدلی او مونږ کتلې نو بیا پریکټیکلی چې مونږ دا څه ځای ته لاړو نو مونږ ته پته ولګېد چې واقعي دا نن سبا چې کوم حالات دي نو په دې کې هر یو فیلډ چې کوم دی که هغه جرنلزم دی او هغه ایجوکیشن دی که هغه هیلت دی نو هغوی ته زیات فوکس کول پکار دي د دې خلکو د فیسیلیټیټ کولو لپاره. او دویم هم هغه څه چې زما په کیریئر باندې د ډېر زیات خاص سر پرې ورتو چې ما پارټیسپیټریټ نه داسې یو پروګرام باندې کار وکړو چې زما لپاره د ډېر ښه لرننګ سبب جوړ شو هغې نه ما ډېر څه زده کړل. یو کال پورې مونږ هغوی سره پروګرامس کړیو او ډېر زیات ښه ایکسپیرینس مونږ شو ډېر ښه ټیم وو هلته کې ډېر کوآپریټیو هر ځای ته به مونږ تلو انټرویوز به مو کول سرویس به مو کول او هغه بیس باندې به بیا مونږ ډیټا کلیکټ کولا او هغې نه به بیا مونږ رپورٹس جوړول او هغه به مو د ریډیو خیبر نه پیش کول.
ماشاءالله تاسو ریډیو خیبر سره کار کړی دی ریډیو پاکستان د پاره هم تاسو په یو پروجیکټ کې کار کړی دی تاسو څنګه ذکر وکړو آی ڈی پیز دا شان ډیلی ټایمز ورځپاڼې کې تاسو کار کړی دی. نو سمیره په دې به خبره جاری ساتو یو اوریدونکو کې ټلیفون کړی دی هغه توار ورکو چې تاسو نه ست پوس لري صحیح شو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مشیخ اورې مشال ریډیو ته په خیر علي نوم مسدې او د ملمنې نه څه پوښتنه لري؟ وعلیکم السلام. تاسو غږ را روان دی مونږ ته کوم راته خو یو د ملمنې نه څه پوښتنه لري؟
به بانو نه نغمه جان خبرې کوم.
نغمه څنګه تاسو خې او څه سوال لري د سمیره ګل نه؟ وعلیکم السلام. او څه تپوس لري؟
د نزه د پښتنه لای مې چې ته کوم ځای د کوم ځای د سمره سبا کوي له دې سمره بچي دی او نامې سدي.
ها ها صحیح شو. ډېر ډېر مهرباني نغمه چې تاسو ټلیفون.
باجی
جی جی نن لګم سوري سر
څه خبروړا
ډیر ډیر مننه. او لبه د مرغه د دوی د ټلیفون لاین چې دغه ډراپ شو کټ شو او خو هم سمره تاسو نه لیک شخصي اون ته کې سوال راغی دا د دوی وی چې تاسو سنگل یا وادم کړي دی او کنا ماشومان لري او کنا؟ خدي
زه سنگل یم ما واده نه کړي او واده نه ده کړی نو ډیفینیټلی ماشومانو
نشته. صحیح صحیح. او دوی چې د کوم ځای سره تعلق ساتي نو نغمه خورې دوی د ثوابه سره تعلق ساتي او اغل ته دوی خپل ماشوموالي کې تعلیم حاصل کړی دی او د کالج پورې. نو سمیرا دغه شان نور اوریدونکو ته به هم ور ورکو خو تاسو د کار خبره رااله نو زه به تاسو کوم چې تاسو د جرنالیزم تجربه لري بیا دغه شانتي استاد تاسو بالکل یو نوی شعبہ داغی کے کار کوي لکه ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا پولیٹیکل سائنس چې کوم دغه دی فرسٹ ویمن یونیورسٹی دا ولنه د خیبر پختونخوا د خزو پاغي کې تاسو ته دا چاره تاسو په ذمہ واره دي کنه. نو دې دوانو کې تاسو لوی فرق سم محسوسوئ دا دوانه کارونه چي دي یو غټ داسې فرق
چیکم جرنلزم فیلڈ نو هغه کې زمونږ ټول اکټیویټیز چې کوم نو هغه کیږي هغه هغه کې زمونږ صدا سے لانگ ټرم پلاننګ بنو هغه به وخت سره روانه خبره وان چې نن به کوم کارو هغه باندې موږ نن فوکس کولو او سبا سره باغ ختم شو لکه چې یو خبر به نن لپاره خبر او سبا لپاره باغ خبر پاتې نشو هغه سلسله به هغه ځای کې ختم شو چې کوم زما اوس کوم فیلډ دی ټیچنګ فیلډ دی په دې کې موږ سره د ماسترز پروګرام دی او د ایم فیل پروګرام دی او د دوارو ډیوریشن دوه وکاله دی د دوه کالو لپاره هر یو سټوډنټ موږ سره انوالو شي د دوه کالو کې د هغوی د تعلیم د هغوی د کریکټر بلډنګ د دې ریسپانسبلټي په موږ باندې او اسپیشلی په ما باندې د هغوی د هر یو کنډکټ نو زه د دوه کالو لپاره د هغه ماشومان چې په کومه طریقه باندې د دې کریکټر بلډنګ ښې طریقې سره وشي ځوان دې ته زیات نه زیات فائدہ ملاو شي د هر یو کلټی ممبر نه دې زیات نه زیات زده کړو کړي دې ته یو داسې ماحول ملاو شي چې په هغه کې د دې پرسنالټي چې کومه دا هغه ګرو نه دې صرف سبق ته نه بلکې د پریکټیکل لایف لپاره هم موږ یې تیار کو نو دا سیزن نه دې لانګ ټرم پلانینګ سي دا ما په جنرالیزم کې نو فیل کړی او دا په دې استادې په شوبه کې منګ همیشه د مخ کې د پاره سوچ کوم نه صرف په مستقبل هغه باندې پریزنت حال باندې موږ فوکس کوو بلکې مستقبل باندې فوکس کوو.
صحیح. سو مېره یو بل اوریدونکو کی ټلیفون کړي دی هغه ته بار ورکو چې ستاسو پوس لري تاسو نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم ورې ته تاسو مېره خو ته سلامونه.
وعلیکم السلام رورا انم مسدی او د ملمنې نه سپوښتنه لري.
نوم د مړه کبل خان زدران میوالی نه ملمنه نه خوره د مدا تخترا دا چې تاسو کوی د دوه هم د کلمې او تاسو خلک ټول وایي چې خپل بچونه ته تعلیم ورکړي خپل بچونه ته کوي سره تعلیم ورکو لسم جمع دا تاسو کو چې کله لسم پاس کو بیا دوا کلا درې کلا د دې از دا کله واس نه لري چې کومه ای بي سي پاس کو کله دې واس ته پکول نو په مشکلات کې دی غریبات دی د دې درې کلا ای بي سي پاس کلا چې تاسو بیا مخ ته کوم ځو چې الحمدلله جرنالیست ته جوړه دی داس د نورې ادارې کې مخ ته کول دي او زه ډېر خوشاله شوم ای بل دې ډېر تکلیف نه استلی او چې کله ای بي سي پاس کو بیا څلور پنځوس لکه په مخ درې څلور کلا زدا کړه یو ډاکټر جوړګي او شار جوړګي څنګه پندوس لکه دا واسنه لري زمو په ګڼ چې نه لاره کوي چې تعلیم ته زر ورکې تعلیم ته هغه وسم باندې غریب خاص کو چې څوک وایي چې لري یا د سپیس تر خلک یو وخت هغه تعلیم راشي غریب چې هغه کوي به شي تاسو د مخ ته تعلیم نشي کولای دا باندې تر نه وچه
وسه سم د ډیر ډیر مننه رو راچې تاسو ټلیفون کو په پروګرام کې جی سمیرا تاسو بس ویل غواړ دی وایي چې اکثر خلک وي چې ماشومان ته تعلیم ورکې خو بیا د غریب نانو د پر اعلی تعلیم حاصل ول ګران چې ځکه چاهي پیسې نه لري نو دوی ویچتا صبح سویل غواړي
د دې په حق له هوته دا ویل غواړم چې څوم چون کې یو میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتم نو ماته د دې سيزونو ډیر زیاته پته ده چې مسلې وی هر چاته وګوري د ټولو نه غټ سیس چې کوم دینو هغه کمیټمنټ دی که تاسو یو ځل فیصله وکړئ چې دا کار به زه کوم تاسو مسلسل محنت کوي مسلسل سټرګل کوي نو الله تعالی د انسان لپاره لارې په خپل غولاوي زه تاسو ته خپل کیس یو ایم چې ما ایف ایس سی د ګورنمنت کالج نو کړم ما ټول سبق په ګورنمنت سکول او ګورنمنت کالجز کې ویل لري په پیسو باندې موږ سبق نه دی ویل نو هغه ایف ایس سی چې ما وکړه د ایف ایس سی نه بعد بیا زه موږ خپل دونه وسایل نو چې زه د بی اے لپاره یا د بی ایس سی لپاره چې ته کالج کې ما ایڈمیشن اخیستی وی او الته نه ما سبق ویل وی اغه د پاره ماستر الټرنیټ آپشن داو چې ما خپل بیه ډیګری پرایویټ واغستا زه په کور کې هم او ما سبق وویل اغه ما سبق وویل بیا د یونیورسيټي تر عالم د یونیورسيټو خرچي حقیقت ته چې ډیر زیات دي خو دا د مور پلا ریسپانسیبিলিټی دا چې اغه با سکریفایسز کوي د دې لپاره قربانې باور کوي اغه خپل بچي سپورټ کوي او بل بیا هغه ماشومان چې هم دمر سنس پکار وی چې هغه خپل مور پلا غریبې ته ګوري او په هغه حساب سره اغه مهنت کوي نو حقیقت دا ده چې تعلیم نن سبا پاکستان کې ډیر زیات ګران دي او پرائیویٹ تعلیم ډیر ګران دی، خو کچری په ماشومان باندې موږ په صحیح توګه باندې فوکس کو، هغوی له صحیح تربیت کو، نو ګورنمنٹ اسکول او ګورنمنٹ کالجز چې کوم دي نو هغه دومره ډیر ګران نه دي چې هغه د چا د افورډ کولو نه بهر شي. هغه موږ سره یو لار شته دی، خو هغه ډیر غټ کمیټمنټ غواړي او ډیر غټ زړه غواړي، هغوی له به ټایم ورکې
او هغه ته انتظار کوي. صحیح. او سمیر خبره خوم ساسو د کار په باره کې کیږي کوریدونکو ته وایي چې ستاسو چې اوس هډ اف ډپارټمنټ یا د دې مطلب سه یو لکه کسه هم تاسو زده کړې هم ماشومانو ته خایه لکه ماسترز او ایم فیل پروګرام کې، نو د نور سه زمواره دي چې ستاسو په غاړه دي.
هډ اف ډپارټمنټ کوم دی؟ نو دا یو ایڈمنستریټیو پوسټ دی چې په دې کې زمونږ نو هغه د ټیچینګ نه علاوه بیا د ایڈمنستریشن هم شي. ایڈمنستریشن مطلب دا دی چې زمونږ صرف سبق خول سره تعلق نه، بلکې موږ سره څومره سټوډنټان دي، څومره شاګردان دي، د هغوی څومره مسایل دي، د هغوی لپاره به کلاس روم کوم ځای ارینج کیږي، د هغوی لپاره به سیټ څومره وي، د هغوی لپاره کمپیوټر څومره پکار دي، د دوی کلاسز به څه ټایم شروع کیږي، څه ټایم به ختمیږي، دا ټولې ذمہ د هیډ آف ډپارټمنټ وي چې کوم د ډپارټمنټ مشر وي. څنګه چې په کور کې یو مشر وي، ځکه چې د مشر نه بغیر یو سسٹم هم نشي چلے دے، یو ارګنایزیشن یو انسټیټیوشن هم نشي چلے دے، ځکه هغه به آرڈرز ورکوي، هغه به رولز جوړوي، او بیا چې کوم سبارډینیټس وي، کوم کشران وي، هغوی به هغه فالو کوي. ایز اے هیډ آف ډپارټمنټ زما ذمہ واری هم دا دي چې زما د شاګردانو په یونیورسټۍ کې څومره ټایم تیریږي، هغه ټایم به د هغوی لپاره زه مینج کوم چې دوی په دې کې څومره وخت سبق وي، کم ټایم به دوی ته بریک لپاره ملاویږي، کم ټایم به دوی ته د کمپیوټر لیب لپاره ملاویږي، کم به دوی د لایبرری لپاره وي، هغوی ته که څه مسائل وي، هغوی سره ته فیس نشي پے کولی په ټایم باندې، د هغوی په ڈی ایم فیس کې، په ڈگریز کې څه پرابلم وي، هغه ټول سیزونه به زه کنوے کوم زمونږ مین ایڈمنسٹریشن ته، د یونیورسٹی کې کوم مین ایڈمنسٹریشن دی، کوم مونږ سره نور استادان وي، د هغوی څه مسائل وي، د هغوی چھٹی وي، هر یو سیز هغه زما ذمہواری کې راځي چې هغه کارونه به مین ایڈمنسٹریشن به صرف ما سره پر رابطه کړي، هغوی ته به دا ټول مسائل زمخ کې کوم.
او دغه شانتي کورسونه الوکیټ کول، جوړول، ډیزاین کول، دا هر څه ستاسو
په کورسونه الوکیټ کول او ډیزاین کول دا یو ټایم په ډپارټمنټ کې کیږي. هغه ټول چې فیکلټی ممبر وي، دا هغوی پتاون سره هغوی ما ته سجیشنز راکوي، او فائنلی بیا زه خپل ایڈمنسٹریشن ته سجیشن ورکوم، او چې زمونږ کوم بورډ وي، چې د اکیډمیک کونسل وي، دا هغوی نه موږ هغه سیز اپروو کړو چې په دې سیمسټر کې به موږ دا کورسز سټوډنټس ته ښایو، یا کوم یو کورس په کوم یو ټیچر ټیچ کوي، او د هغې لپاره څومره کریډیټ آرس پکار دي په هفته کې. په یو هفته کې موږ یو سبجیکټ لا ورکول شو، څلورم ورکول شو، بیا دا کریډیټ آرس په کومو کومو ورځو باندې تقسیم دي، دا ټول ذمہ واری به زما وي، او دا به زه پراپرلی پر ریټن کې خپل ایڈمنسٹریشن ته ورکوم، او هغوی سره به هم ریکارډ پروت وي، او ما سره به هم ریکارډ وي،
صحیح. سمیرا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دي، تاسو نه به تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه داسې پلان دی او سم داسې په پام کې دي؟
مستقبل لپاره زما خو چون کې خپل عم تاسو ته شروع کې هم عرض کړو چې زما پی ایچ ڈی روانه ده، زما دا خواهش ده چې زر نه زر دا کمپلیټ کم، ځکه چې زمونږ په ډپارټمنټ کې ایم فل کوالیفیکیشن صرف زما ده، نو چې ما سره کوم فیکلټی ممبر دي هغه ټول ماسترز کوالیفایډ دي. زه ایم فل پروګرام چې زمونږ ډپارټمنټ کې کم شروع دی، هغې لپاره موږ ویزیټنګ فیکلټی ممبرز راغواړو، او یو سبجیکټ هغوی ته زه ټیچ کوم. زما دا اراده ده چې زه خپل ډپارټمنټ کې پی ایچ ڈی پروګرام شروع کوم. د پی ایچ ڈی پروګرام شروع کولو لپاره موږ سره یو پی ایچ ڈی فیکلټی ممبر ضروري ده. دا د یونیورسٹی قانون دے چې تاسو سره کله پوری پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر نه وی، نو تاسو پی ایچ ڈی پروگرام نشي شروع کولای. زما دا خواهش ته چې پولیټیکل ساينس ڈپارټمنټ کې ماسترز سره سره بی ایس پروگرام هم شروع شي، ایم فل پروگرام خو روان دی، پی ایچ ڈی پروگرام هم شروع شي، او دا ډپارټمنټ بوست شي، موږ سره د سټوډنټ سټرینث زیات شي، او دا یو ښه ډپارټمنټ موږ ثابت کړو چې زمونږ کم شاګردان زمونږ نه ځي، هغوی سبق پوره کوي، چې هغوی بیا په ښه ښه فیلډ ته لاړ شي، او هغوی
مهرباني سمیرا، ساسو خبرو ډیر خوند کو، د پروګرام وخت سر ته رسیدي، تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم.
ډیر مهرباني.
وعلیکم السلام. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ به مونږ سره په دې پروګرام کې نن د پیښور نه سمیرا ګل میلمنه و. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ، د الله پامن.
Oh, oh, oh. خلنا